السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لاس بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته غواړیاست بل یو ساعت خبرونه مو پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې چې په څو شیبو کې په ژوندۍ بڼه خپریږي په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پرون ناوخته له بایومیټریک د سکو څخه مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر رسمن پیل کړ پیل خبرونه کېږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون درل انشا وایي چې د انتقال بهیر به البته د معلوماتو د انتقال بهیر به ډیر ژر بشپړ سي په کندهار کې دوه پولیس شیبه مخکې د وسلولو په حمله کې ووژل سول راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلولو ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې لیوه کم څخه تښتېدلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درل انشا وایي چې پرون ناوخته یې له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزي سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل کړ چې ژر به دغه چاره بشپړه سي د دغه کمیسیون درل انشا رئیس حبیب الرحمن ننګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ پر رامنځته کولو کار روان و
دغه ډیټا ټوله سیستم ته داخل شي او د سیستم نه کوم غیر بایومیټریک رایې او دارنګه کومې رایې چې تکراری دي دا به وستل کېږي او موږ به باقي کوم تخنیکي کارونه چې دا به ترسره کوو او موږ به خپل سکیجول مطابق خپل ټول کارونه پر مخ بیایو
تر دې مخکې د انتخاباتو کمیسیون یو کمیشنر محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي تفصیل وروسته اورېدلی سئ نامعلومو وسلولو په کندهار کې دوه پولیس ووژل پر دغو پولیسو شیبه مخکې د کندهار د اتمې امنیتي حوزې اړوند د فاضل کندهاري مکتب ته څیرمه حمله سوې ده د اتمې امنیتي حوزې د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د مالک په نوم د سرپوزي زندان د ساتنې د یوې پوستې قمندان او د هغه یو ساتونکی نن سهار د وسلولو په حمله کې وژل سوي دي سرچینه وایي چې برید کوونکي له پیښې وروسته تښتېدلی دي د کندهار امنیتي مسؤولانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی د هلمند امنیه قمندانی وایي چې په تیرو پنځو میاشتو کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو جرمونو په تور څارنوالۍ ته معرفي سوي دي تر دې مخکې د هلمند اوسیدونکو شکایت کړی و چې په دې ولایت کې غلاوې او نور جرمونه زیات سوي دي د هلمند امنیه قمندان سمونوال احسام الدین هلمندي ازادي راډیو ته ویل چې دوی یوازې د غلاو په تور تر 200 زیات کسان د نورو تحقیقاتو لپاره څارنوالۍ ته سپارلي
پدې پنځه میاشتې کې موږ 219 نفر موږ څارنوالۍ ته سپارلي دي خامخا بس د باندې څخه هم غل پکښ کې وي د هم مرز ولایتو څخه راځي او په داخل ولایت کې به هم وي
د ځای اوسیدونکو ترڅنګ په هلمند کې موټر چلوونکو هم شکایتونه کړي چې د ولسوالیو پر لارې غل شو کوي راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې لیوه کم څخه تښتېدلی دي د سوریې کرد چارواکو ویلي چې د داعش شاوخوا 200 ملاتړي د عین عیسا په نوم د یوې سرحدي سیمې له کم څخه تښتېدلی دي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي د کرد ځواکونو په زندانونو کې د داعش شاوخوا 10,000 غړي ساتل کیږي په داسل کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او د کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې له سیمې څخه خپل ټول پوځیان باسي په همدې حال کې فرانسې ویلي چې په سیمه کې د خپل پوځي او ملکي پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون ویل چې ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپله حمله نوره هم پراخه کړي د سوریې کورد ځواکونو پرون ویلي چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې یرغل دفع کوي د ترکیې د عملیاتو هدف د کردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یوه څانګه ګڼي پی کی کی د دریو لسیزو لپاره د کردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه کړې ده د امریکا دفاع وزیر وویل چې د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو برخلاف د یوه اتحاد د جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوخت دي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن دوشنبه سعودي عربستان ته سفر کوي دا سفر په داسل کې چې په فارس خلیج کې کړکیچ زیات شوی دی د کرملین د ویب سایټ په حواله عربستان ته دغه سفر یو هدف د تیلو په تړاو د موافقو لاسلیک کول دي پوتین تمه لري چې د روسیې په اقتصادي ډګر کې د عربستان پانګونې جلب کړي. په داسل کې چې واشنگتن پر مسکو په دې وروستیو کې بندیزونه لګولي، مسکو نه دې توانېدلې چې له ټاکل سوي هدف سره سم د خپلو ناخالصو تولیداتو اندازه 3% زیاته کړي. یو سیاسي شنونکي فیدور لوکیانوف د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، د پوتین او د سعودي د پادشاه شاه سلمان او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د بحثونو عمده موضوع به تیل وي. او په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلو فعالان په پام کې لري چې نن تر اونیزې رخصتۍ وروسته بیرته خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. په تیرو دوو ورځو کې لیدل سوي چې پر پولیسو د پیټرولي بمونو ګزارونه سوي او پولیسو په ځواب کې وشکې بهونکي ګاز او رابړې مرمۍ کارولې دي. په پام کې د نن پر ځای وخت تر غرمې مخکې دولتي ودانۍ ته څیرمه په چاتر باغ سیمه کې لاریونوال سره راغونډ سي. پرون مظاهرې په سوله ییز ډول پیل سوي، خو وروسته له هغې په تاوتریخوالي واوښتې چې پولیسو له فعالانو سره شخړه وکړه. په نتیجه کې درې پولیس افسران ژوبل سول. په هنګ کانګ کې چې پخوا د بریتانیا مستعمره و، نږدې له څلورو میاشتو راهیسې لاریونونه او شخړې روانې دي. دغه لاریونونه وروسته له هغې پیل سول چې خلکو چین ته د تورونو کسانو د سپارلو د لنجمن قانون د لایحې د فسخه کېدو غوښتنه وکړه. دوی وروسته په هنګ کانګ کې د نوري ولسواکۍ غوښتنه هم مطرح کړه. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار لس بجې او شپږ دقیقې او دېرش ثانیې سوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبې په ورځ ناوخته یې له بایومیټریک دسکو څخه مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر رسمن پیل کړ. تر دې مخکې ولسي وایي چې د معلوماتو د لیږد په بهیر کې ځنډ رامنځته شوی دی. اجمل اند او نور تفصیل.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوی د کاندیدانو څارونکو په ځینو برخو کې د دوی د کارونو د چټکتیا په وړاندې خنډ شوی دی. د نوموړي په وینا مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد لپاره درې ورځې د کاندیدانو له څارونکو سره په همغږۍ او د هغوی په قناعت تیرې شوې او بالاخره وتوانېدل چې پرون ناوخته د معلوماتو د لیږد دا بهیر د څارونکو په وړاندې رسمن پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې به څو ورځې وځنډېږي. محمد عبدالله ټینګار کړی و چې دوی نشي کولی د انتخاباتو د ملي پروسې شفافیت د سرعت قرباني کړي. دا هغه مهال ویش له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی باید د تلې د میاشتې په 28مه نیټه د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. خو اوس چې دې نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د کمیسیون چارواکي وایي کارونه یو څه شاته پاتې دي. دا ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د یک شنبه په ماښام ازادي رادیو سره خبرې کولې، کڅه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج به په خپل وخت نه اعلانېږي، خو دا یې ومنله چې له محلوي شروسته پاتې دي.
دا چې موږ درې ورځې اوله کې له لاسه ورکړې دي، درې ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي، نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونه شو کړلی دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ یوه اونۍ لرو، نو په دغه اونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کوو. وشتم د میزان تمدګي وو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس زیاته کړ چې د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد دا بهیر دا محل د کاندیدانو د څارونکو په وړاندې روان دی او د ټولو کمپیوټرونو شاته څارونکو حضور لري چې پروسه لنګدي څاري. مخکې تر دې د معلوماتو مرکزی سیستم ته د بایومیټریک د دستګاو څخه د ډیټا د انتقال پر سرنګوالي د ولسمشرۍ ځینو انتخاباتي ډلو ملاحظات درلودل چې د ښاغلي ننګ په وینا اوس ورسره یو قناعت ته رسیدلي او د ډیټا یا معلوماتو د انتقال بهیر د څارونکو په وړاندې پیل شوی. نوموړي ډاټ څرګند کړ چې ډېر زر به د رای ورکوونکو د اطلاعات سیستم ته داخل شي او له سیستم څخه به غیر بایومیټریک رایې او هغه رایې چې تکراری وي وایستل شي. د په وینا نورې تخنیکي چارې به د مهال ویش سره سمې پر مخ سي. که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د معلوماتو په لیږد کې د راغلي ځنډ سبب د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ درې ورځنۍ هڅې وبللې، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د معلوماتو مرکزي سیستم ته له ولایتونو څخه د اطلاعاتو په لیږد کې ځنډ د کمیسیون دننه د یو منظم پلان د نشتوالي له کبله ګڼي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارې پڅې کړي. د افغانستان د شفافیت او پر انتخاباتو د څار د موسسي اجرایه رئیس حبیب الله شینواری ازادي رډیو ته وویل چې د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون سرغړونه ده. خو ښاغلی شینواری ټینګار وکړ چې وسنوي شرایطو ته پام هغه څه چې ډیر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکي پایلې دي.
په کابل کې هم نن ورځپانو تر ډیره د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر ورستایو کارونو دغه راز د کابل تر څنګ په ولایتونو کې د هدفي وژنو پر زیاتېدو لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. امید ظاهرمل ورته کتنه کوي.
هشت صوب نه دولتي ورځپاڼې په خپل تبصره کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د یو شمیر بهرنیو هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو د ورتګ مسأله راخستې ولیکي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو پر دې لیدونو نیوکه کړي او دای پر کمیسیون د بهرنیو هیوادونو فشار بللی دی. ورځپاڼې لیکي یوازې 13 اونۍ کابل کې د څلور هیوادونو ایران، کاناډا، امریکا او برېټانیا سفیران او استازي کمیسیون ته تللي او د دې بنسټ له مشرانو سره یې کتلي دي. ورځپاڼې له قوله د دې ترخوا د اسیا د سیمه ایز ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ د رئیس سربیره د اروپایي ټولنې یولس سفیران او د ناټو د ملکي استازي په ګډون د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته تللي دي. تبصره لیکونکی لیکي څارونکي بیا بېل دي چې د دې لیدنو د بحثونو له محتوا خبر شي او فکر وکړي چې د ټاکنو پر اونتیا به کوم اغیز ولري کنه. په دې اړه اندېښنه ښودلې. انیس دولتي ورسپانی بیا خپل سرلیکنه پر انتخابات خپلواک کمیسیون د باوري فضا جوړیدل بعد احتمالي درغلي مخاونسي عنوان ته ځانګړي کړي او لیکي یو شمیر نامعلوم هکران غواړي د کمیسیون د معلوماتو ملي مرکز هدف وګرځوي خو په ځلونو یې د برید مخنیول شوی ده. سرمقاله لیکونکی زیاتوي لدی سربیر یو شمیر غیر مشروع تبلیغات هم د کمیسیون پر ضد کیږي چې په لوی کچي باور ته زیان ورسوي. خو د ورځپاڼې له قوله اوس هغه مهال نه ده چې یوازې د غیر سالم نظریاتو په مطرح کولو سره اذهان مخشوش شي، بلکې کمیسیون په لویه کچه د معتبرو او غیر معتبرو رایو د جلا کولو پروسه عملي کوي او په دې اړه یې د نړیوالو باور هم راجذب کړی دی. سرخط ورځپاڼې بیا خپل سرلیکنه وروستیو ترورونو ته ځانګړي کړي او مسؤولان دې د ترور مخه ونیسي تر عنوان لاندې لیکي. په هیواد کې د روانې جګړې له پیل سره هم مهاله د وسلوالو نښتو، بریدونو او چاودنو تر څنګ د حکومت په تیره بیا د امنیتي ادارو کارکونکي، دینی عالمان، کدرونه او قومي مشران په نښه شول او دی وژنو لا زور اخیستی دی. ورځپاڼه لیکي په تیرو درې ورځو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومتي ادارو ځینې کارکونکي او دینی عالمان په نښه شوي دي. ورځپاڼه لیکي حکومت باید د داشان وژنو او د شخصیتونو د ترور مخه ونیسي، ځکه د ورځپاڼې له قوله دا خړ سیلاب د یوې لویې بربادۍ لپاره راوتلی دی.
په خوست کې درې تنه سړي تښتونکي چې اونۍ مخکې یو کس تښتولی وو د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول سوی او نیول سوی کس هم د دوی له منګولو خلاص سوی دی. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست د ملي امنیت ریاست په انګړ کې رسنیو ته هغه درې سړي تښتونکي وښودل شول چې د دوی په وینا د یکشنبه په شپه د ځاځي میدان ولسوالۍ په یوه غریزه سیمه کې د یادې ادارې د منصوبینو لخوا نیول شوي ول. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان آزادۍ راډیو ته وویل د دې کسانو له منګولو څخه د محمد نبی په نوم یو کس ژغورل شوی چې یوه اونۍ مخکې د صبرۍ او یعقوبۍ ولسوالۍ اړوند د خلبیسات له بازاره د پنځو سړي تښتونکو لخوا اختطاف شوی و.
دا یو داسې منطقې ته وړل شوی چې هلته تګ را تګ مشکلات ډېر زیات وو، ډېر ځورولی دی، ډېر غلطې تړلی وو. حتی اوس تاسو ولیدل چې هغه قلفونې په ډېر مشکل باندې سره خلاصېدل. د دې سره هغه بالفعل درې کسان نیول شوي دي.
د سړي تښتونکو له منګولو ژغورل شوی کس چې محمد نبی نومیږي، هغه هم وایي چې په دې یوه اونۍ کې د سړي تښتونکو لخوا ډېر ځورول شوی او وهل شوی دی.
نو دغه یوه اوتالته ورسره وم، ډېرې وګلم، ډېرې ودربولم، غرو کې ګرځولم، په غرو کې خورولم. اخر ماخوستن نیول سي بس تا ذاتي موږ پرېږدو. پیسو په سر مې راوستلې، پیسې ځینې غواړ، ورور سره مې ټلیفون کړی ده. تېره روان شولو چې روانېده کې و ډګۍ ته واچولم، د کورله په زور کې تخته کړم، په لغته ورو وګلم. هغه په دغو کې اوسي ملي امنیت راغی، بس د ګرفتار کړو ونیول.
د محمد نبی ورور وایي دوی د لوګر د خروار اوسېدونکي دي او په خلبیسات کې وچې میوې کاروبار کوي. دوی وایي سړي تښتونکو هر وخت ورته تلیفونونه کول او د پیسو غوښتنه یې ځینې کوله.
تلیفون راته وکړو چې وروره د ورور د وزنو پیسې راک، موږ به جای درته وکړو پیسې راکړه. ما ورته وویل خدای دې زما نه پیسې نشته را سره، کله مې پیسې پیدا کړې زه به یې درکړم. نور یې که وزنې که پرېږدي هغه پیاله دې ته موږ سپارلی. ما د ورور په تلیفون خبرې راسره کولې.
د یو بل خبر له مخې د یکشنبه په ورځ د پولیسو لخوا د لکڼو د سرحدي سیمې د مورخي لخوړ کې د وسایطو ضد ماینونو یو زرمتون کشف او ونیول شو. د خوست امنیه قمندانۍ امنیتي مرستیال سمونیار نجیب الله عینی وویل چې واستوال مخالفینو غوښتل یادماینونه د لویو لارو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي چې د کشفي معلوماتو پر اساس کش